شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د کرکټ سیالۍ پر مهال چاودنه شوې چې مرګوب لی اړولې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې لږ تر لږه 15 ټپیان شوي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیګ شپږیزې سیالۍ روانې دي. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمي او بند امیر ترمنځ لوبه روانه وه چې وځنډېده خو لږ وروسته بیرته پیل شوه. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانیست. په دې تړاو پرون په واشنګټن ډي سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د ښځو سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیستر هود اس ګلوبل انسټیټیوټ له لوري غونډه جوړه شوې وه. د افغان ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري غونډې ته وویل چې د دغه میکانیزم د جوړولو لپاره د افغان ښځو د حقونو د بیلابیلو سازمانونو او فعالانو سره سلا مشورې کړي دي. هغې وویل دا میکانیزم به متنوع وي، په داخل او خارج کې به افغان ګروپونه پکې شامل وي چې د امریکا له حکومت سره په سیستماتیک ډول ډیپلوماتیک خبرې وکړي. نوموړي وویل چې د دغه میکانیزم ډېر کارکوونکي به ښځې وي او د افغان ښځو او نجونو غږ به نړیوالو ته رسوي. نړیواله ټولنه وایي چې طالبان شپنه کړې وه چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي، خو طالبان وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سر له دوشنبې به افغانانو ته ویزې ورکوي او پر 90% وارداتو به مالیه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پرونی په ازبکستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر لویدیځ غږ کړی دی چې پر افغانستان لګیدلي بندیزونه لرې کړي. چین تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د مالدو او پارلمان په دغه هیواد کې بیړنی حالت د دوو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. صدراعظم ناتالیا ګاورلیتا پارلمان ته وویل چې د انرژي، د سرحد، د امنیت او د اوکراین کډوالو د ورماتېدو په برخو کې په دوامدار ډول خطر شته. بیرنی حالت په اگست له اتمی د اکتوبر تر اتمی ادامه پیدا کړي. روسه تر دې چې روسیې د فبروري په میاشت کې پر اوکراین حمله وکړه، شاوخوا 15 لک اوکراینیان مالدووا ته کډوال شول او نږدې 1 لک تنه لا هم په دغه هیواد کې میشتي. مالدووا پر اوکراین د روسیې له برید څخه 2 ورځې وروسته بیرنی حالت اعلان کړی و چې بیا یې په اپریل کې تبدید کړ او اوس یې د شپېتو نورو ورځو په مخه وغځاوه. په ماسکو کې تیر شپه په 15 پوړه مېلمستون کې د اورلګېدو له امله 8 تنه وژل شوي او 4 تنه په روغتون کې بستر شوي دي. د چارواکو په وینا دا مېلمستون د ماسکو په جنوب ختیځ کې دی او د پیښې جنایي تحقیقات پیل شوي دي. د بیرنیو چارو مسؤلان وایي چې اور د دې ودانۍ په لاندېني پوړ کې ولګېد او ډېر ژر پورته منزلونو ته ورسېد. له اورلګېدو وروسته تر 200 ډېر کسان له دې مېلمستون نه ایستل شوي دي. ټول وژل شوي کسان کډوال دي. دا سدی رادو ماشامنی خبری مجله په منسنی صف 12 په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د افغان جنو او میرمنو د حقونو په تړاو د دوامدار خبرو یو میکانیزم رامنځته کړ. وړاندې د دې تفصیل درکو او په دې تړاو می د سیاسي چارو د کتون کې شین کې کړو خیر نظر اخیسته.
ا دته باید یو ارکلی و او فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
په غزنی کې سیلونو لشتر لږه لس طالبان وشلی.
د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ، د یکو ولسوالۍ، ګیرو ولسوالۍ، قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي.
د پکتیکا د مرکزی روغتون حال درکو.
څوک سوي دي، څوک سپو خړلې دي، ولاکه یا ډاکټر مده دلی تر وسه پوري لا یو شی دي. دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
نن ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې د بیرغ او رسل مانځلې.
ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
امریکا وایي د افغان میرمنو په برخه کې د طالبانو شمنې لنړیوالو سره یوازې تر خبرو محدود شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان او امریکا د مشورتي میکانیزم د پرانیست په غونډه کې وویل طالبان ورستر بلی په افغان میرمنو د کار، تحصیل او تګ راتګ محدودیتونه زیات کړي او هغه شمنې چې په دې برخه کې کړي وي نه دی عملي کړي. شاغل بلینکن وویل امریکا له افغان میرمنو سره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې همکاري او ملاتړ ته ژمنه ده. جزئیات په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د افغان او امریکا د ګډ مشورتي میکانیزم د پرانیستو په مراسمو کې د طالبانو لخوا د افغان میرمنو د غشان د افغانستان د نورو ازادیو په اړه د دوی کړنې تر انتقاد لاندې راوستي. ښاغلی بلینکن وویل طالبانو ډیری افغان میرمنې له عادي ژوند محرومي کړي. نوموړي د بخښنې نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره سره وویل په افغانستان کې میرمنې د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره له اعتراضونو محرومي شوي او هغه بنسټونه چې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوو له منځه وړل شوي چې دغه چاره په ماشومانو کې د جبري ودونو د زیاتېدو لامل شوي.
د تر یو کال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دوی د پراخ پرمختګ او ازادۍ مخه نیولې ده. مدني ټولنې او د خبریالانو غږ چوپ شوی. دوی د ښځو او نجونو بشري حقونو ته په درناوي کې پاتې راغلي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې په لویه کچه د عامه ژوند څخه محروم شوي دي. په مارچ میاشت کې دوی په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي په څیر خپلواکې نړیوالې رسنۍ محدودې کړې.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو د تدریجي مرګ په نوم خبر کړی ویلي د افغان میرمنو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وران شوی. د راپور د اسد یزمری میاشتې په 15 مخبر شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بشري حقوقو محرومي، کورنۍ تاوتریخوالی او همدارس د جبري ودونو تر سخت فشار لاندې ژوند کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې د ټولنې د ټولو غړو حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ شوي او ورکول کیږي. هغه څه چې تر اوسه ښکارا تعریف نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل یو وحشتناک ځای یادوي او له طالبانو غواړي چې د افغانستان خلکو سره په کړي وژمنو عمل وکړي.
د طالبانو پریکړه چې په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو د تلو مخه ونیسي، دا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې ځینې نجونې په حقیقت کې ښوونځي ته روانې وي او نورې لا د مخه په خپلو میزونو کې ناستې وي. د افغانستان نجونې له 314 ورځو را په دې خوا په کورونو کې ناستې دي او کاکا، ورور او د کاکا زامنې په زده کړو بوخت دي. دا یو وحشتناکه ضایع ده.
د طالبانو حکومت دې راپور تر خبرېدو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ورستۍ او څرګندونو په اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د بشر حقوقو ټینګښت او د یو ټولګډونو حکومت رامنځته کول د نړیوالو لخوا طالبانو سره د خو اړیکو د ټینګښت په برخه کې اصلي شرطونه یاد شوي چې تر اوسه په دې برخه کې د نړیوالو قناعت نه دی ترلاسه شوی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان امریکا مشورتي میکانیزم پرانست. په دې تړاو پرون په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اتلانتیک شورا د ښځو، سولې او امنیت په برخو کې د جورج ټاون انسټیټیوټ او سیستر هود اس ګلوبل انسټیټیوټ له لوري غونډه جوړه شوې وه. د سلام مشورو دا بهیر ګټور دی که نه دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو کتونکي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خېلو پوښتله.
اسما په نظر باندې دا یو ښه اقدام و چې وشو وای ډیره درسته ده او دا چې مختلف هغه ګروپونه چې فعال شوي په مختلف برخه د دنیا کې د افغانستان د ښځو د بشو حقونو لپاره مبارزه کوي کوم انتقادونه چې روان دي کله چې یو میکانیزم مشورتي میکانیزم په جدولو باندې کولی شي د هغه نظریات انتقادات یا وړاندیزونه له دوی سره شریک شي او تر څو پورې له بین المللي ټولنې حمایت او همکاري افغان میرمنې له ځان سره ولري او یا داسې مثلا مشه دنیا به په خپل سر تصمیم نیول یا په خپل سر باندې به پرېکړې به کولې. اما داخله چې په داسې یو میکانیزم کې چې وکړی شي ټول هغه د ښځو د حقونو مدافع یا فعالین یا مدني ټولنې نمایندګان په همدغه میکانیزم لارې وکړی شي تر څو پورې عام په منځ کې یو نوی اتحاد اتفاق همغږي شي او همدا څنګه خپل یو مشخص پیام له دنیا سره شریک او تر څو پورې د هغوی حمایت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې دې ته باید یو هرکلی وو او زه فکر کوم چې یو مناسب او ښه اقدام وشو.
د افغان ښځو او د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د غونډې ته وویل چې د امریکا دننه او بهر به له بیلابیلو افغان ډلو سره چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ارتباط ونیسي او په انفرادي ډول به هم د خلکو سره په ارتباط کې وي. اغلی کړو خیل تاسو په خپله په تیر یو کال کې د ښځو د حقونو یو فعال مدافع پات شوی یاست چې مخکې مو سیاسي کار کاوه اوس په دې برخه کې تاسو فعالیتونه کوي. دغه میکانیزم ته تاسو ته بلنه درکړې ده چې ورسره یو ځای شي؟
لنکرا سوشل ته سوپر واو رول دې نه بخبر شو
اما دا مربوط دې ده چې موږ خپل بازارونه تنظیم کو ترڅو پورې وکړو چې دوی سره تماس ونیسو او د ارتباط پیدا کړو. زه فکر کوم چې د یو غاسو کې د شټول کسان په جریان کې نه، اما ورو پورې یو دروازه خلاص شو، یو ادرس مشخص شو، یو میکانیزم مشخص شو او دوی مجبور شي په مختلفو ګروپونو سره په تماس کې شي او غوښتنه کوم چې دوی وړاندیزونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم دغه فرصت نه باید افغان مېرمنې یو پوره یا ګټوره استفاده وکړي. او مهمه دا ده چې هغه اختلاف نظر باید یو طرف ته کېښودل شي او د خپل حقونو په خاطر باندې فکر کوم دغه میکانیزم نه باید په اشتراکي شکل باندې باید استفاده وشي.
ډېر کله خلک دې ته انتظار وي چې نور به دوی ته بلنه ورکوي. آیا ستاسو دا غوښتنه لټولو ده چې له دوی سره په ارتباط کې شي ترڅو د نجونو او میرمنو حقونه ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دوه طرف هم دا مهمه ده. یو دا چې خپل افغان میرمنې هم باید اروپا او اروپا خپل منځ کې یو اتحاد او اتفاق رامنځته کړي او بل په جریان کې تر څو په دغه میکانیزم استفاده وشي. په زمونږ کې مسؤولین د دغه میکانیزم چې دغه میکانیزم اساس کې خو ده او خصوصا د دینامیک دفتر په دې کې باید پوره هڅه وکړي چې مختلفو ګروپونو سره په مختلفو مملکتونو کې تماس کې شي او له دغه میکانیزم به خبره کړي او دغه یو ارتباط باید قائم شي. زه فکر کوم کله ناکله متاسفانه ځینې کسان داسې میکانیزمونه په انحصار کې ساتي، مګر به تر دا چې د هر افغان لپاره، افغان مېرمنې، افغان انجلۍ لپاره دا میکانیزم نه استفاده لاره خلاص شي تر څو په وکړ شي هغه خپل اواز، خپل وړاندیز او خپل اندېښنې شریکه کړي.
لاغلی کړو خیل څخه په مننی وړاندې به دا ساده راډیو په دې خبري مجله کې واوري چې په غزنی کې سیلونو ځانیا او مالی زیانونه اړولي.
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل په کرکټ لوبغالي کې نن د کرکټ سیالي پر مهال چاودنه شوی چې مرشوب لې هم اړولې ده. دا چاودنه داسې مهال شوی چې په لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ تر ټولو د ستر لیگ شپږیزې سیالۍ روانې وې. د چاودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر ترمنځ لوبه روانه وه. د لوبې یو لیدونکو ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی دا حال داسې بیان کړ.
سلام د سترګو لیدلی حال به دومره ووایم چې تقریبا د لومړۍ پاڼې په ختمېدو سره ګراوند کې دننه د تماشاچیانو په منځ کې پاویلین ته کومې نږدې چوکۍ چې دي د دې چوکیو مخې ته درنه چاودنه وشوه. چاودنه ډیره زوروره وه. په ګراوند کې خوښۍ ټولې په ویر را بدلې کړې. موږ نشول کولای چې جزئیات راواخلو هغه ځای نه یا مثلا دقیق ارقام راواخلو، خو دومره ولیدل چې زخمیان زیات وو. دا غوی وینې زموږ د ملګرو په کالو خښې وې، بدحال شو، منډې شوې، میدان مو ترک، موږ راووتو بیرون. د دقیق ارقام نشته چې وایم څومره زخمیان دي څومره مړه دي، خو زخمیان له حده ډیر وو، بیخي له حده ډیر. چودنم د چوکۍ مخې ته کومه پنجره چې د دې بیخ کې فهم د غزا کې وشو، فقط د اواز او د غدوړي او د غږ هر څه سره ګډوډ کړل.
د کابل په کرکټ لوبغالي کې د چودنې پر مهال د پامیر زلمی او بند امیر لوبډالو ترمن لوبه روانه وه. وروسته بیرته دا لوبه له سره پیل شوه او یو شمېر کسان بیرته لوبغالي ته ورغلل.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف د ولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې سیلونو لس طالبان وړي او وشل دي. په دغه ولایت کې تیر شپه له سخت ورشتونو وروسته سیلونه بهیدل دي. جزئیات په دې راپور کې.
سیلابونو په غزنی کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت ولس منصبینو ته مرګجوب لاړولې ده. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي دفاع وزارت اړوند دیارلس تنه منصبین چې غوښتل یې له زابل ولایت څخه د هیواد پلازمینې کابل ته ولاړ سي، په قرباغ ولسوالۍ کې ورباندې سیلابي اوبه راغلي چې د هغې اړوند رینجر موټر یې څپو وړی دی. نوموړی وایي په دې پیښه کې لس تنه سرتیري مړو او دوه تنه نور ژوبل سوي دي، خو یو تن بیا روغ وتلی دی. دغه پیښه د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه رامنځته سوې ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي د تیرې شپې سیلابونو د غزنی ښار په کوچي ښارګوټي کې لسګونه کورونه ویجاړ کړي او همدارنګه په دې یک ګیرو، قرباغ او اندړو ولسوالیو کې د کروندګرو زرګونه جریبزګرنیزم ځکه او سلګونه تختې شمسیانې ویجاړ کړي دي.
تیر شپه بیا هم د غزنی مرکز اندړو ولسوالۍ دیکو ولسوالۍ ګیرو ولسوالۍ قرباغ ولسوالۍ په دې کې سخت سیلابونه راغلي دي. قرباغ ولسوالۍ کې 12 کسان شهیدان کړي دي او 2 کسان زخمیان دي. غزنی مرکز کې هم د کوچانو شارک سیمه کې ډېر کورونه ګټ کړي دي. اندړو ولسوالۍ کې ډېرې شمسیان د خلکو مت کړي. دیکو ولسوالۍ ګیرو ولسوالۍ تقریبا زرګونه جری بنځکه تخریب شوې ده او د خلکو شمسیان مت کړي دي.
شاغلی مجاهد وایي چې سیلاب ځپلي په غزنی کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو موسساتو خیریه بنسټونو څخه یې وغوښتل چې په دې ولایت کې د له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. دا سیلابونه په داسې حال کې د غزنی له خلکو قربانۍ اخلي چې له دې وړاندې هم په تیرو دوو میاشتو کې سیلابونو د یاد ولایت خلک ځپلي او د سلګونه میلیونو افغانیو مالي زیان تر څنګ یې د لسګونه تنو ځاني زیانونه هم اړولي دي.
پراپور که مواوری دل چه ده غزنی پا مرکز، قرباغ و لسوالی هم دار از ده دهیه گیرو و مندر و لسوالیو که سیلون را خیلی دی. ده ازادی را دو یو اوریدون که ده غزنی لرشیدان و لسوالی سخ هم ده سیلونو خبر را کوی.
سباون مینوال ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه درته پیغام پریدم. تمه ده چې جوړ وروغ بهستی مونږ د غزنی ولایت کې رشیدان ولسوالۍ کې ډېر سخت سیلابونه راغلي دي. که چېرته د دو خلکو څاروي وشي یا غږ واورېدل شي ډېر تاوانونه ډېر زیانونه یې اړولي دي. البته څاروي وړي دوه تنه ماشومان یې هم وژلي دي. نو که چېرته زمونږ پیغام لوړ پوړي چارواکي واوري څه مرسته دې کومک دې ورسره وشي، ځکه چې سخته وچکالي ده او ډېر خلکو چې کوم څه کرلي وغه ټول له منځه وړل ټول پس نه نه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیکا د مرکز شرنی له ولایت روغتون څخه شکایت لرو.
څو ورسره ډاکټر انسمه نه ګوري کومشمان لرو کینا لرو بس د مواد نه راسي نه راکای. ته ډاکټر ته وایې چې مواد سم سره ورته ورسي یا کته نه وسی یا د درمان نه وسی. نو دا څنګه کی زبر ورسي موږ زو راځو څوک بسړی لري څوک به نه لري. دا وخت غریبوي دا وخت مجبوري ده کې دا چې موږ سره جوړ سره مرسته وسی په یو رقم ټول ته پیوا سترګ وګوري. دا څنګه کی چې موږ روسو نه ځای ولارسي دا تذکر نه ده.
زموږ ولایت ډیر پاته ده. زموږ ولایت سدا دلته سوس راغلی دي. دا غزنی دی میډیا ډاکټر نه پیدا کی دا ماشومان ټول لګی زراسي زاړي نو یغ نهسته پکا نهسته سیو ته چالو کی دومره پاته ولایت لکه د موږ سدا وس دادی پندکس دی او زنګای د پندکس ته جرای نهسته ولی نهسته جرای وا چیرې تللې د سغه خزه غزنی ولاره د پنده خزه د هیڅ شی هم نهسته توسه پوری.
د شرنې د مرکز روختون د شکایت پاړه وړاندې د سجرړو په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس په دې ته مخه کړو چې ټاکل شوې ده له ایرانه یو پلاوی افغانستان ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره د اوبو په ارتباط خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواخ کړی ک د هلمند اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دوړو هیوادونو په اړیکو بناوړه غیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو انرژي وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال ماهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپل حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي. پر لپسې وچکالۍ او د اوبو سطحه کمه کړي خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړي. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگه باس عقبه باز
له ایران سره ده عقبه مسله روخانه ده او زیات باس تارتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو هغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي. هلدا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه واوسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سین اوبه تر ډیره راکمې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
له خبرونو ور آخوا،
نن د سمری ومه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ورسته. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د درې رنګه ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپره کړي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د ملي بیرغ ورس په شاندارو مراسمو په حکومتي او ولسي کچه لمانځل کېده. جزئیات په دې راپور کې.
د زمری د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور، سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولې. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو، کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولې، ولسي خلکو ته هم د تور، سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کیږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجمانی کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولسو میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلونونه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور، سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. له هغې وروسته په کې ډېر بدلونونه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخواني رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پکتیکا ګڼ اوسیدونکي او ناروغ لرونکي په مرکز شرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د شکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو له توپیري چلند شکایت کوي او وایي غریب او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. بلور ته په پکتیکا کې د ولایتي روغتون چارواکي وای کچیرته دوی ته د منظور شوی 1550 بستریز روغتون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به شواله راشي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکو وای د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکټران او روغتیايي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکو ملا خانوالی آزادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهار تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګي زرا چې په یوه غږ کې دي څوک وځي څوک نه وځي، معنا څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولکه یا ډاکټر هم د دلې تر وسه پورې دا یو شی دوا کم بوتم ستد د اری خواسته ده.
ناروغ لرون کی وای کد خرنی دی ولایتی روختون مسلکی پرسونل او دی روختی کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل دیر نشی پدی روختون کی وړاندې کیدون کی خدمتونه بسنه نه کوي.
نو شمسولہ د پکتیکا ولایت مرکز گلاولو کلی وسیدون کیم دا دی ولایت سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدمتونه 15 بستر خو نو می دی 15 بستر ور کړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کی صحیح ډاکټران دی شپخانه تراول ترسو د خلکو ضرورتونه پرسی او د خلکو مریضان صحیح ډول سره وکتل سي.
د خرنی ولایتي روختون ته د نارینه او سربیره لسګونه خزي او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزي. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روختون ته وړي په دې روختون کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکټر انسمې نه ګوري که ماشومان لرو کې نه لرو بس دې موږ ته مواد نه رسي نه راکوي. ته ډاکټر ته وایه چې مواد په سمه سره ورته ورسي یا که ته نه اوسي یا درملنه نه اوسي نو داسې خو نه کېږي. ورو ورسي موږ ځو راځو ځو راځو څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبۍ ده وخت مجبورۍ ده کېدای سي مونږ چې ټولو سره مرسته وسي په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي دا تاسې کار نه ده ځي.
یوه بله ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده. زموږ ولایت چې دا دلته چې اوس راغلی دي دا ګیزنۍ د معدې ډاکټر نه پیدا کي دغه ماشومان ټول لږې زراسې زاړې نو هغه نسته پکه نسته سي ورته چالوي کې دومره پاته ولایت لکه د موږ سي د اوس دا د پنډکس دی او ځنکی د پنډکس ده جرایي نسته ولې نسته جرایي جرایي وایي چیرې تللی دس دغه ښځه ګیزنۍ ولاړه د کونډه ښځه ده هېڅ شی هم نسته تر اوسه پورې.
بل لوري ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون چارواکي وایي دوی په ډېریو روغتیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغانو ته ټول درمل له روغتونه ورکوي. د روغتون سرطبیب ډاکټر متی الله همدرد وایي که چیرې د 1500 بسترز روغتون امکانات ورکړل شي نو په خدمتونو کې به یې لا نور ښه والی راشي.
زموږ د روغتون چې د ډېر پخوانه همدا 15 بسترز کې روان ده خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتېدو باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو. ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي انشاءالله او کارونه فلحال ډېر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روغتون ارتقا مسله ده. اسلامي عمارت څخه مو دا غوښتنه ده د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجلې ورستی او تر رسیدلې یو زحمت چې پر لتاسو اجازه غواړم په پاتې څو دقیقو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه چې سب شپې پیغامونه دي ل ټولو اوریدونکو سره شریکوم.
وراره دا طالبانو چې دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس معنا دا د هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره په شپږ سو روپۍ دي نو هله دا چې معنا دا چارواکي د طالبانو دا کاله کوته یو مارکیټ یو بازار پیدا کړي چې معنا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بس ګرو دا کروند ګرو ته خاري وکی.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه شته زمونږ د غارې سي ته دا شارک د سلطان غادي بابا شارک کې برق نشته دا زمونږ د لغمان رئیس د برق دا تقاضا را چې د موږ ته برق پایم تر راغلي دي او میټر او هغه هم شته دا ترانسفارمر هم شته دا موږ ته برق نه دي چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص لرم د مولوي صاحبانو څخه اسلامي امارت خو زمونږ په چورو چورستونه یو شکی دا وي خو زموږ غږ نه اوري مګر مولوي صاحبانو څخه مو دا خواسته دي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویندو ولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونه ته وارثین د انبیا وایي هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسؤلیت اجرا کړی نور به په کوم وخت کې تاسو د حق چیغه کوئ. خو همدغه وخت ده راشئ د علم دروازې د خپلو لونو او خویندو پر مخ خلاصې کړئ تر څو دا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد یونس الماس د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو په اړیکه کیم. نو ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا د نجونو د مکتبونو او د نجونو د تعلیم څخه سیاسي ګټه نه اخلي دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري، نو د دې سما دا خوشتنه ده چې په ټول افغانستان کې د نجونو مکاتب او که په شرعي نظام کې وي که په هغه پخواني نظام کې وریلا دي کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.